السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې زه منور شاه په روانه غړی کې تاسو قربایم د 15 نه تر شپږو بجو په دیو د نن ورځې په اخیری خبری غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکارا مدیحا مرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر هغه تورونه رد کړي چې ګواکې طالبانو ته د آی اس آی مرسته ترلاسه ده د اورګزو قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک به راتلونکې میاشت خپلو سیمو ته واپس ستنېدل شروع کړي او تمه کېږي نن په واشنګټن کې د اټمي سلامتیا په اړه کېدونکې سرمشیزه کې د اټمي موادو د نه خورېدو په لارو چارو خبرې وشي. تفصیل: پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر هغه خبره رد کړې چې ویلي او پراتلونکي وړي کې به چې طالبان د تشدد کومې پیښې کوي د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ به ورته ترلاسه وي. د زیارت په ورځ د بهرنیو چارو وزارت تونس خبرې غونډې ته د خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا وویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو مشترک دښمن دی او پکار ده چې د له منځه وړلو لپاره د ګډې هڅې وشي.
We have seen media reports.
موږ داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت درزۍ خلاف جنگ مکمل عزم سره کوي. ترهګرۍ یو مشترک دښمن ده. د ترهګرۍ خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی.
د افغانستان استخباراتي ادارې ملي امنیت ځایناستې مشر مسعود اندرابي د هیواد د پارلمان غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی دغه تور پورې کړ. له دې مخکې هم د افغانستان لخوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي چې پاکستان وخت په وخت رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس لاغې معطله کړې چې د تېر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان وژل او تر 300 زیات یې ژوبل کړل. سپینې ماڼۍ تېر ورځ وویل چې ټاکل شوې وه نواز شریف په دغه پلان شوي دوره کې د روانې اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د اټمي سلامتۍ په اړه یو سرمشیزه غونډه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې بارک اوباما د نواز شریف امریکا ته د دورې د معطل کولو د فیصلې له وجواتو خبر دی او غواړي چې د لاهور پیښې پس نوموړی په هیواد کې پاتې شي. سپینې ماڼۍ وایي چې د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال اوباما په دغه پیښه هم راضي څرګنده کړه. د اسلام آباد په ډي چوک کې څلور ورځنۍ درنه د حکومتي پلاوي او د درنه ورکوونکو مشرانو ترمنځ تر مذاکرات وروسته ختمه کړل شوه. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې درمه ختمولو په لړ کې خبرې اترې د شروع په ماښام د ریلوي وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق په کور کې وشوې. وایي خو د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د درنې ختمېدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې د پارلمان او وفاقي کابینې تر حتمي فیصلې پس په پریډ زون کې په جلسو جلوسونو درنو او په انفرادي احتجاج بندیز وي او له درنه ورکوونکو سره هیڅ قسمه تحریري یا زباني الوازنامه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تېر اتوار په ورځ د ممتاز قادري پلویانو د هغه د پانسۍ خلاف احتجاجي ناسته شروع کړه او د حکومت ته یو شمېر غوښتنې مخې ته کېښودې چې پکې په توهین رسالت قانون کې بدلون نه کول شامل وو. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د اورګزو قبایلي سیمې بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. تېره ورځ اورګزو قبایلي سیمې ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه د دې فیصلې اعلان وکړ.
بلا میاشت کی خیری آئی ڈپیز واپسی و شروع شی او امید دے چی در سلور میاشت تو کی بدا مکمل ہم شی.
پا 2010 کال کی پا اورگزو کی دا وسلوالو پر زد دا فوزی عملیاتو لوجه پا زرگونو خلق بے کورشی و چی گنش میری دا کڑوالو پا کیمپونو کی میشتو. خبرونا تاسو دا مشال ریڈیو ناورے. تمه کېږي چې په واشنگټن کې د اټمي سلامتۍ په اړه پکېدونکې سرمشریزه کې د شمالي کوریا لخوا ورپېښ اټمي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د اټمي وسلې ترلاسه کولو امکان د غونډې د اجنډې د سر موضوعات وي. د مارچ په 1 کېدونکې دوه ورځنۍ غونډه تر هغې وروسته داسې ډول څلورمه سرمشریزه ده چې په 2009 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې خارجه پالیسۍ په اجنډا کې د اټمي وسلو نه خورېدل یو مهم جزو ګرځولو. په سرمشریزه کې تقریبا د 500 ریاستونو مشرانو په ګډون حکومتي چارواکي او د نړیوالو تنظیمونو استازي ګډون کوي. په دغه ناسته کې روس ګډون نه کوي چې د یوکرین سربیره د نورو مسلو په سر یې له غرب سره تعلقات کړکېچن شوي دي. د امریکا قومي سلامتي مرستیال سلاکار بن روډز په خبره دغه سرمشریزه یو موقع په لاس ورکوي چې څرنګه وکړل شي اټمي مواد د ترهګرو او په تېره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسو ته ورنشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د آذربایجان او آرمینیا ترمنځ ناګورو کراباخ د لسیزو زړې شخړې حتمی حل پر موندلو غږ کړی دی. کری دا خبره نن په واشنگټن کې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په ملاقات کې وکړه. د آذربایجان مشر د اټمي سلامتیا په اړه سرمشیزه کې د ګډون لپاره امریکا ته ورغلی. علیف د امریکا نه مننه وکړه چې دغه شخړه حل کول غواړي، خو ویل چې دا یوازې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په قرارداد سره حل کېدی شي چې پکې له آذربایجانه په سمدستي او غیر مشروط ډول د آرمینیایي ځواکونو په ویستل کېدو غږ وشي. ناګورنو کراباخ په آذربایجان کې پرته سیمه ده چې د نسلي آرمینیایي وګړو تر کنټرول لاندې ده. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو غږ کړی چې هغه څه چې روس په دغه هېواد کې کوي د هغې له وجې دی د ماسکو خلاف نړیوال بندیزونه په ځای پاتې وي. د مارچ په 13مه په واشنګټن ډی سي کې د یو سیمینار په وخت پوروشینکو وویل چې دغه بندیزونه دی تر هغې په ځای پاتې وي تر څو چې د یوکرین په ختیځ کې امن نه وي بحال شوی او کیف واپس پر کرایمیا خودمختاري ونه لري. نوموړي وویل چې د اپریل 2014 کال راهیسې د روس پلو بیلتون پالو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ نښتو کې خواوشا 10,000 کسان وژل شوي دي چې پکې تر 2,000 زیات یوکرینی سرتیری شامل دي. پوروشینکو په دې خبره حیرانتیا ښکاره کړه چې نړیواله ټولنه ولې یوکرین سره د وژونکي پوځي وسلې مرسته کولو باندې زړه نازړه ده. او د روس دفاع وزارت وایي د هیواد ماین پاکوالي د چارو ماهرین شام ته رسېدلي سو د پالمیرا په لرغوني ښار کې ماینونه لرې کول شروع کړي. شامي ځواکونه د روسي هوایي بریدونو په ملاتړ په دې روسو کې پالمیرا ښار واپس له اسلامي دولت وسوالې ډلې نه واخیستو. روس له شامي حکومت سره ژمنه کړې چې دغه تاریخي ښار له ماینونو په پاکولو کې به مرسته وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شپېته پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ شپېته پیسې او په 1.5 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.15 روپۍ 50 پیسې او په 1.18 روپۍ. سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 70 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په 1 روپۍ 5.5 پیسې. او 2.8 ایراني ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.4 ایراني ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 43 او زیات نه زیات 29، بنو کې 19 او 28، او کوټه کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واورئ. پاکستان د افغان استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې ګنې په افغانستان کې د تشدد تر شا پاکستان لاس لري. د چارو پوها رحیم الله یوسفزی په دې حق لوایي.
تاسو پوره چې د مذاکرات نشو نشوي تاریخ پر مخته نشوي تر هغه پورې به دغه یو بل مانیټورونه لګي.
د امریکا صدر اوباما وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په ځانمرګي برید د ټلیفون د لارې خواخوږي سرګنده کړې. سیډونکو دې ته څنګه ګوري؟
ای بګنی چې یاره پاکستان مال بهر نه هغه ډېر سخت دباو اچول لږ کمول پکار دي. څنګه چې پاکستان کې کو حالات ډېر زیات خراب شول نو پاکستان ډېر لوی ملک او دا به دنیا لپاره ډېر لویه مسله کی.
د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی د اورګلو کډوال به ډیر زر خپلو سیمو ته ستانه کړی شي، خو یو ځایي مشر ملک نور قدیم وایي حکومت دی اول په سیمه کې بنیادي سهولتونه برابر کړي.
پلونه دي، هسپتالونه دي، روډونه دي او د اوبو انتظام دی. دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسې سره ډېر پزیټیو شیان دي.
د خیبر ایجنسی تیراسی می د کډوالو حال امدر کو او په پښتونخوا کې د سکولونو د بیا رغونې په اړه هم ریپورت لرو. یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواکئ. پاکستان وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر لخوا لګول شوي تورونه ردوي. د خارجه چارو د دفتر ویان په خپل هفتواره خبری وینا کې ویلي دي چې داسې قسمه بیانونه به بنیاد دي په کار دي چې خپل مشترکه دښمن د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار وشي. د دې کانفرنس او د دغه موضوع په اړه نور تفصیل زمون همکار رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر دا خبره رد کړي چې آیا د پاکستان استخباراتي اداره به په افغانستان کې د تشدد په اړه د طالبانو کمک کوي. د افغانستان د مطبوعاتو په وینا چې د افغانستان استخباراتي ادارې NDAs قائم مقام مشر مسعود اندرابي د افغانستان د پارلمان غړو ته بریفینګ ورکولو په وخت ویلي دي چې د اوړي موسم کې طالبان به د تشدد پیښې کوي. د پاکستان ISI د دوی کمک او ملاتړ کوي او هڅوي چې نور تاوتریخوالی رامخته شي او طالبان نورې سیمې د خپل کنټرول لاندې کړي. د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ
د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت درزۍ خلاف جنگ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیاز مصروفه یو. ترهګرۍ یو مشترکه دښمن ده او موږ له د ترهګرۍ خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریزو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییز چارو کارپور رحیم الله یوسف زی وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
تر څو پورې چې دا مذاکرات نه شروع شوي، تر هغې پرمختګ نه شوي، تر هغې پورې به دغه یو بل باندې تورونه لګوي. مخکې خو به ډېر زیات تورونه لګېدل، اوس دا لږ کم شوي دي، خو اوس هم کله ناکله زیاد افغانستان طرف نه پاکستان باندې تور لګوي. پاکستان د هغې جواب ورکوي، خو پاکستان افغانستان باندې زیات تورونه نه لګوي، بلکې دا وایي چې دغه کم پاکستانی طالبان هم په افغانستان کې دي. نو هغې دغه بریدونه کوي پاکستانی خاوره کې، خو دوی دا نه وایي چې افغانستان حکومت د هغې سره کومک کوي.
د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف. او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي، نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی، د هغې دپاره سره دی چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده دا وړومبۍ ځل نه دی چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا په پاکستان تور لګول شوی وي. وخت په وخت داسې تورونه مخې ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4 نیمه بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورته یو بل رپورټ ته د امریکا صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په لاهور کې د رامنځته شوي ځان وژونکي برید په اړه خواخوږي ښودلې ده. ویلې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي. په دغه موقع نواز شریف ویلې دي چې نامعلومه او پټ دښمن بېګناه خلک وژني. د دواړو چارواکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو په حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي تر مخه چې تیر ماښام د امریکا صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د مشرولۍ کردار وستایلو. د چارواکي په وینا چې په دغه موقع د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې نامعلومه دښمن بې ګناه خلک په نخښه کوي، کوم چې د دوی لپاره یو آسان هدف دی. د ذکر ده چې د تیر اتوار په ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځان وژونکي برید په نتیجه کې د 100 نه زیات کسان مړه او 300 نه زیات ژوبل شوي وو. د حملې ذمواري د قانون ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې وه. د دواړو چارواکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو په حق لا په پیښور پونتون کې د نړیوال تعلقاتو د څانګې په خوانی مشر اعجاز خټک وایي چې امریکا ګڼي چې په موجوده وخت کې په پاکستان نور فشار اچول صحیح نه دي.
امریکای د فورن افیس سپوکسمن یو بیان دوره د مخ سره غلو چې په پاکستان کې حالات باندې مونږ نظر دی، حالات ډېر زیات خرابېږي هلته کې لګیا دي. ای به ګڼي چې پاکستان باندې بهر نه ډېر سخت دباو اچول لگ کمول پکار دی لگا کہ پاکستان کی کو حالات دل جات خراب سر پاکستان دے لوئے ملکی ہو دا دنیا دے پر دیر لوئے مسئلہ کی آغا بھی یو خبر آگا بل دادے چی تیر سے مدہ کی حکومت سے لگ دیر دا سے اقداماتم پورتا کلی چی آغام خلق تدا کسکاری چگنی دی کوشش کئی
مشال ریڈیو چکلا دا ایاز خٹک نا تپو سوکلو چی دا امریکا پا خارجہ پالیسائی کی دا پاکستان لپارا چی بدلون وینی نو پا جواب کی نموڑے وائی
امریکی حسن پاکستان بارکی چی کم پالیسی دا اگر امدگاہ چی پاکستان دے ترگرائی پا زد باندے چی کم کئی دا خبر دا خو دیرا کسمر زیاد کولے چی دو من خدا زکا چی پاکستان کے دننا ترگرائی او دیگی دے پار زیونا و اگر پار حمدردی خکاکی شے موجود دا بل بیا گنی امریکا چی دیر تک اسٹیبلیٹی دے پارا و ترگرائی خلاف جگرہ دے پارا پاکستان رول ہم دیر اہم بے خو پاکستان دے افغانستان و ہند تعلقات سمیدل ہم دے ضرور دی نو اگر پاکستان بارا کی امدگا تول ریجنل کانٹیکس ہے یہ پالیسی دا چاہی کہ پاکستان اگنی چی پاکستان دے چی پاکستان آگے اوورال ریجنل سٹیبلیٹی خواتا راشی و غیر کی یہ پوزیٹیو کردار ہوتی
یاد دیوی چی دو شروع پورز دو مالدیب صدر عبداللہ یامین ہم دو وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې په لاهور کې شوی حمله غمرازی خودلې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اسلام آباد په د پارلیمان مخې ته ډی چوک کې چې تیرې څلور ورځې کمه درنه وه پرون د حکومتي ټیم او د درنې ورکوونکو د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته ختمه شوې خو د کورونو چارو مرکزي وزیر چودنی سالی خان ویلي د درنې ختمېدو وروسته خبري غونډې کې دغه وینا یې کړې ده چې د پارلیمان او وفاقي کابینې تر حتمی فیصلې به په ریډ زون کې په جلسو جلوسونو درنو او انفرادی احتجاج بندیز وی په دې حق تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي
د اسلام آباد په ډی چوک کې د تیرو څلور ورځو راهسې روانه درنه د حکومتي ټیم او د درنه ورکوونکو مشرانو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته ختمه کړې شوه د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د شروع په ماخام د درنې خاتمې په لړ کې خبرې اترې د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق په کور کې وشوې چې پکې په حکومتي پلاوي کې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خواجه سعد رفیق او پیر امین الحسنات شامل وو او د درنې ورکوونکو په استازو کې حامد رضا قادری سروت اجاز قادری آصف جلالی او افضل قادری شامل وو د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د مظاهره چانو لخوا چې کمی غوښتنې پیش کړې شوې وې په هغې کې په توهین مذهب قانون کې هیڅ قسمه بدلون نه کول مظاهره چانو او د هغوی په مشرانو درج کړې شوې مقدمې واپس اخستل او د هغوی خوشي کول او د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د عدالتونو څخه سزا شوي خلکو په سزاګانو عمل درآمد شامل وو د حکومت لخوا په دغه غوښتنو د سنجیدګۍ سره د غور کولو د یقین دهانۍ وروسته مظاهرینو د خپل احتجاج د ختمولو اعلان وکړو بلخوا د کورونو چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان د درنې ختمېدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې د پارلمان او وفاقی کابینې تر حتمی پریکړې به په ریډ زون کې په جلسي جلوسونو درنو او په انفرادي احتجاج به بندیز وي د نوموړي وینا وا زه دا واضح کول غواړم چې د درنه ورکوونکو سره هیڅ قسمه تحریري یا زبانی لفظنامه نه ده شوې حکومت چې د نهې په ورځ کومه خبره کړې وه چې یو حکومتي نماینده به هم مذاکرات نه کوي نن هم هغسې وشول کوم حکومتي نماینده په مذاکراتو کې برخه نه ده اغستې علماء کرامو خپل د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او خواجه سعد رفیق سره ملاقات وکړو او دا ملاقات دواړو مشرانو په ذاتی حیثیت کړی وو د چودري نثار علي خان وینا وه چې ځینې مخصوصو خلکو د فایر بریګیډ ګاډي سوځولي د سیف سیټي منصوبې کیمرې یې ماتې کړې دي او میټرو سټېشنو ته یې هم زیان رسولی دی نو دغه خلکو پر ضد به کاروایی کولی شي او اسلام آباد ته مارچ کوونکو او درنه ورکوونکو کې یو زر اویا کسان نیولی شوي دي خو د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې په دومره لوی شمېر کې خلک ریډ زون ته داخلېدل د حکومت ناکامي په ډاګه کوي
دا یو کنوکټډ سره چې هغه ته عدالتونو سزا ورکړې وه او د هغې نه وروسته ریاست په سزا باندې عمل درآمد کړی دی د دې وینا مطلب دا و چې کوم ځای کې مذهب انوالو شو نو ریاست ته بیا په ډډه شي نو دغه خو د ریاست کمزوري ښایي خو که دا کم خلک را روان شو اسلام آباد ته راورسېږي نو دا د حکومت د انتظامي مشینري او د دې انټیلیجنس فیلیر په دې دی چې دا څومره کسان پاکستان راتلو د کمی تیاری سره راتلو د دې ظاهر خبره ده چې په هفتو تیاری شوی وه. حکومت څنګه د دې تیاری نه چې دی نو هغه ناخبره پاتې شو. تېرو ورځو کې تقریبا څلور میاشتې یو ګروپ د غزه قبضه کړی او د هغې نه وروستو څنګه دا ریاست په دې خبره پوه نه شو دا کیپیټل سیکیور کول غواړي او په دې کې بیا خاص طور دا ځین سیکیور کول غواړي.
دې تر څنګه د داخله چارو وزارت په درنه کې د ګډونوالو اسلام آباد کې د داخلي او تر ډي چوک د رسیدو د معاملې انکوائري لپاره د کورونو چارو د اسپیشل سیکرټر په مشرۍ کې د کمیټي جوړولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د شروع په ورځ د وزارت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن له مخې د کورونو چارو اسپیشل سیکرټر شعیب احمد صدیقی به د کمیټۍ مشر او سکواډن لیډر ریټایرډ اقبال محمود او اډیشنل سیکرټر طارق محمود خان به د کمیټۍ غړي وي او دغه کمیټي به وو ورځو کې دننه یاد وزارت ته خپل راپور وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. پولیس چارواکي وایي په پیښور کې وسلوالو د حیات آباد د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل په ډزو وشتلې او وژلې ده. د پولیسو په وینا د دغه پیښې تحقیقات شروع کړي دي. هلته لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې. په دې هکله زموږ همکار زلاند یوسف زید د پیښور نه نور حال راکوي.
د پیښور حیاتآباد تانی محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته وویل چې د انسټیټیوټ آف کمپیوټر اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا د آئی ایم سی ایس پرنسپل عابد رضا د شورو پر ورځ مازیګر حیاتآباد کې نامعلومو وسلوالو په نخه کړو او پر ځای مړ شو.
موټر سایکل سوار نه معلوم اغي راغلي فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې. دې اس پتن لګی دی، دې اس پتن لګی اس نه معلوم کنه جی.
نموړي زیاته کړه چې د عابد رضا هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه و او د وجنې اف آی آر یې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړی شوی دی. د وجلې شوي پرنسپل عابد رضا تعلق د شیعه مسلک سره و. د پاکستان فوج ریټایرډ افسر و او د تیرو سو کالو راهیسې یې د آی ایم سی ایس د پرنسپل په توګه دنده ترسره کوله. په ټولنیزو رسنیو عام اولس او د عابد رضا شاګردانو د نوموړي په وجنه سخت افسوس څرګند کړی دی او زیاترو پکې دا نظر شریک کړی دی چې یو ځل بیا د خیبر پختونخوا تعلیم په نخه کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی د اورګزو نه به کورکل شوی خلک به د اپریل د میاشتې نه خپل کورونه تستنول شروع شي. اغیزمن شوی خلک بیا وایي چې حکومت د خپل وعده پوره کړی او د دوی توانونه دی ورته هم ورکړل شي. تاریخ اورګزی په اړه دا رپورت لري.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د اورګزو د کورانه او بزایشیو کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د روان اپریل میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ اورګزو جلسه ته د خپل دورې پر مهال رسنیو ته نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عصب عملیات د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. دوی ویل په کومو علاقو کې عملیات سرته رسېدلې دي هلته به خلک په ټاکلې موده کې ستنول شي.
روشي او امید ده چې درې څلور میاشتو کې به دا مکمل هم شي.
یاد دی چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورګزو کې وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. یو ځایي مشر نورکدیم مشال لوډیو ته وویل وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده. نو په کار دی چې د بېکوره شویو خلکو د ستنېدو سره هغې ته د هم توجه ورکړل شي.
دی هسپتالونه دی او روډونه دی او د اوبو انتظام دی. دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسي سره ډېر ریلیټډ شیان دي. د دې لپاره اقدامونه واخلي چې دا روډونه د مو علاقه برابر کړي. د ایډیټیز لپاره
بلخوا د اورګزو بې کوره شوي متاثرین وایي حکومت د دوی واپسي اعلانونه وکړي خو عمل پرې نه کیږي. په 2014 کال کې د متاثرینو واپسي هغه وخت ځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. دالی خیلو سید ملنګ مشال لوډیو ته وایي شپږ کالونه په انتظار دی چې کله به خپلو کورونو ته واپس کیږي.
شوی ر کرایان سره کو سره نه لګی پیسې سره نشته مجبور دی خان نو په کاردار ته مو دا خل زر تر ځای واپس ورته او پس نه نو په کاردار ته څنګه خلکو دا چې څنګه وویل
د ذکر دا چې اورګزو ته د بیکرشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2013 کال کې شروع شوې ده د کوزی او په منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي په دې وخت د اورګزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمیره څه د پاسه شل زره ښودلې کېږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګنه لري تارک اورګزی مشال رادیو پېښور
التا د خیبر ایجنسی د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوی خلک شکایت کوي چې تر اوسه دوی خپل سیمې ته نه دستانش کړی شوی او نه د بلکې د راشن کارډونه هم بند کړی شوی دی دوی وایي بیکوره ډیر ځپلی دی حکومت ته پکار دی چې سیمه د وسلوالو نه پاک کړي او دوی ورته زر تر زره د باړې د خلکو په شان ستانه کړی شي په دې حق له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي
د خیبر ایجنسی د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوي خلک وایي دوی اوس هم په پېښور کې د کرایه په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي دوی وایي باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولېږل شي د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوي یو تن مشر جمعت خان اپریدي شال ریډیو تبویل
په ماته کې مو په سینه ده شوې یو رښانو په ماته کې تیمور ورکی د تباکیوټي پوت دی وایي روانه نه یو کې با څو دل مو تاسو په کې کلیرا لور په وته به خبره وایي چې کورونه مې روان دي ملک ماغه څه خراب څه جوړ خو نه دی کنه ملک
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
رښانم باندې چې خلدا سره لګی دلته کې څوک سره پښتنه نه کوي چې نه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شو و چې مولم معلومات نشته هغه ځنه دلته لګی پټ معلومات چاله نشته چې څه لاره غلي دي دا سوق دي کنه سره دغه نشته پانی سوق نه راوي او عام دغه نه بابون سره ملاقات نشه خبره دیم نه و ریپورت کل خو لغاټه خبره راو
د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لور شو او یو مدرب در چې دارشن نه درو سما باندېږي او کرې يم خې مضبوطه لنداوود نو والله کا پیسم پیګو بس او شبه نشوتلای بوس
د خیبر جن سید تیرا اکاخیلو نه بیکوره شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبایلی سمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې رنشتا چې هغه نه دی ستنې شوی خو مونږ با ډیر زر په دې لړکی د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بیکوره شوی خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندیدو معلومات به هم وکړو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال په زلزلو کې د ورانو شو سکولونو بیا جوړولو لپاره د ورته 15 ارب روپۍ ورکړي نوموړي پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وینا کړې چې حال یې د خالد خان رپورټ کې اورو
دا شروع په ماخام پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې وروسته د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل 2015 زلزلو کې سلکم درې زره سکولونه ړنګ شوي او وفاقي حکومت د هغې بیا جوړولو دپاره پنګې هم اخیستې وې خو بیا دغه سکولونه چې زیات تر خیبر پښتونخوا هزاره او ملکن ډویژن کې دي څه کم 1300 سکولونه جوړ نه کړی شو
په هغه 2900 سکولونو کې وسو سکولونه داسې چې پاغي باندې کار شروع کړی دی خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغي باندې بند دی اوس دی وخت کې او تقریبا په کم شپږ سو سکولونه داسې چې پاغي باندې اډو کار شروع شوی نه دی په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونه داسې و چې اغا وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته پاغي کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو
عاطف خان زیات کړه د خیبر پښتونخوا حکومت وسوا او شپیته سکولونو لپاره 8000 روپۍ پروان مالکال کې منځوري کړې دي او په دغه سکولونو د بیا جوړولو کار پیل شوی دی خو په کار دا چې وفاقي حکومت هم د باقی پاتې سکولونو لپاره 15000 روپۍ ورکړي
دا وفاقي حکومت چې کوم دی په خپل د غي د ریکارډ مطابق دا دونه سکولونه دي دله دونه پیسې پکار دي مونږ له پیسې نه راکړي خدا سکولونو لدی ټیکې ورکی چې د سکولونه جوړ شي صوبای حکومت نه راکوي پخپل دی جوړ کی.
د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره په دې مهال د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی هم موجود او وی ویل ک چېرې وفاق د سکولونو جوړولو لپاره پنګه نه ورکوي نو بیا به په لکونو ماشومان او د هغوی مور پلار د وفاقي حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د رواني غړې د مایته ورسېدو په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مليحه میرزاده نه د خبرونو لنډي زورو.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر هغه خبره رد کړې چې ویلي په راتلونکي وړي کې به چې طالبان د تشدد کومې پیښې کوي د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ به ورته ترلاسوي. نن د بهرنیو چارو وزارت ونیزې خبرې غونډې ته د خارجه دفتر وایا نفیس زکریا وویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو مشترک دښمن دی او پکار ده چې د له منځه وړلو لپاره د ګډې هڅې وشي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغې معطله کړې چې د تېر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکی اویا کسان وژل او تر دې سو زیات یې ژوبل کړ. سپینې ماڼۍ 13 ورځې وویل چې ټاکل شوی وه نواز شریف په دغه پلان شوي دوره کې روانونه په واشنگټن کې د اټمي سلامتۍ په اړه یو سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د اسلام آباد په ډیچو کې څلور ورځنۍ درنه د حکومتي پلاوي او درنه کوونکو مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته تېر ماښام ختمه کړل شوه. بل خو د کورنیو چارو وفاقي وزیر د درنې ختمېدو وروسته خبري غونډې ته ویلي چې له درنه کوونکو سره هیڅ قسمه تحریري یا زباني لازمه نه ده شوې. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د اورګزو قبایلي سیمې بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د واپس ستنولو اعلان کړی دی. 13 ورځ اورګزو ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه د دې فیصلې اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت په د دوی ستنېدل پیل شي. تمه کېږي چې په واشنگټن کې د اټمي سلامتۍ په اړه په کېدونکې سرمشریزه کې د شمالي کوریا لخوا ورپېښ اټمي ګواښ او اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې لخوا د اټمي وسلې ترلاسه کولو امکان د غونډې د ایجنډې د سر موضوعات وي. د مارچ په 11 کېدونکې د ورځنۍ غونډه کې تقریبا د 500 ریاستونو مشرانو په ګډون حکومتي چارواکي او د نړیوالو تنظیمونو استازي ګډون کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ د لسیزو زړې شخړې حتمي حل پر موندلو غږ کړی دی. او د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو غږ کړی چې هغه څه چې روس په دغه هېواد کې کوي د هغې له وجې دی د ماسکو خلاف نړیوال بندیزونه په ځای پاتې وي.
دا وه مليحه امیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د اسلام آباد په ډی چوک کې په درنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د درنو وروستو د اسلام آباد په ریډ زون کې ایوی بلې درنې له وجې نه صرف حکومتي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوې بلکې موبایل سرویس او میټرو بس بندېدو له وجې اولس هم د پریشانیانو سره مخ و. نو حکومت دې داسې مستقل انتظامات وکړي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښې نه رامخې ته کیږي ځکه چې ریډ زون د اسلام آباد انتهایي مهمه او حساسه سیمه ده. ورځپاڼه لیکي چې دا اسمه مظاهرو لپاره به خدا وی چې حکومت یو بل ځای مخصوص کړي چې هغل ته په یو مسله اختلاف لرونکي خلک د خپل جذباتو اظهار کوي. په جمهوریت مشروع کې د ایوی رائے سره اختلاف لرل د هر چا حق دی. خود دې اظهار لپاره انساني قانونو او سرکاري او نجی املاکو ته زیان رسول د هیڅ چا قانوني حق نه دی. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د هند د خفیه ایجنسی افسر نیول دا خبره په ډاګه کوي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت لپاره کار دی چې دا معاملې په نړیوال کچ راپورته کړي او نړۍ ته وخی چې هند په پاکستان کې حالات خرابوي. دا شان د هند سازشونو او تخریبکاری کې د کمی راتلو امکان دی. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت د کرایانو په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صرف ترانسپورت په کرایانو کې د کمی اعلانونه نه کوي بلکې دا د عملی هم کړي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې د ترانسپورت په نظام کې په اصلاحاتو فوري توجه ورکړي او اولس ته یې چې د جدید ترانسپورت نظام کومه خوشخبری اورولې ده نو وخت راغلی چې هغه هم عملی کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت وعده خو کوي خو دغه وعده عملی کولو لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو حکومت له پکار دی چې د ترانسپورت په نظام کې چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې د خاتمه وکړي.
مطبوعات تایم درست پانه ایران تا د برتانوی شاهزاده پرنس چارلز ممکنه دوره تکتنه کلی را لیکی کسه هم د دغه دوره مقصد د ایران سره ښه تعلقات جوړول او تجارت ته وده ورکول خودل کیږي، خو په کار ده چې نوموړی د تهران په اړه د شک لرونکو نصیحت باندې غور وکړي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یورپ کې پناه اخیستل غواړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د ملیحه میرزاده ناورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ویلز شهزاده په راتلونکي منی کې ایران ته په سفر کولو غور کوي. ورځپاڼه لیکي نوموړی باید په دې خبره بیا سوچ وکړي. ورځپاڼه لیکي په څلورو لسیزو کې د دغه لومړی شاهي دورې تر شا منطق دا دی چې د اصلاح خوښي ولسمشر حسن روحاني سره به په ښه تعلقاتو جوړولو کې مرسته وشي، تجارت په وده عمومي او په داسې حال کې به له تهران سره نږدې شي چې ممکن دا د امریکا نوې انتظامیې لپاره ایران دومره مهم نه وي. ورځپاڼه لیکي په دې کې هیڅ په دې نشته چې شهزاده چارلز ایران ته توجه ورکوي، خو د ورځپاڼې په خبره د ایران معامله له نورو هیوادونو بدله ده. ورځپاڼه لیکي ظاهرا د جمهوري انقلاب خبره کیږي، خو په اصل کې د ایران رژیم د بدلون په نوم خپله بقا غواړي. د اوباما انتظامیه چې له ایران سره اټومي تړون خپل لویه سفارتي کامیابی ګرځول غواړي، د بغاوت او بغض سرګندو شواهدو ته پام نه اړوي. ورځپاڼه لیکي په دې کې امریکا برېټانیا هم له ځان سره راکاږي چې ملګری ایران په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد ګرځوي. ورځپاڼه لیکي تهران د بالیسټیکي میزایلو آزموینه کوي، له روس نه د جنگي جازونو اخستو پلان لري، هوایی دفاعي میزایلونه یې تیار دي او له روسه د ټینکونو اخستو خواهشمند هم دی. بلخوا سعودي عرب اندېښمن دی چې د ایران ملاتړ لرونکي د حزب الله ملیشیا په سیمه کې زیات نفوذ ترلاسه کوي. بلخوا د اسرائیلو دښمن ډله حماس هم د ایران ملاتړ لري. ورځپاڼه لیکي امید کوي چې دغه برېتانوي شهزاده د ایران په اړه د شک لرونکو نصیحت په پام کې ونیسي. بلخوا ډیپلوماټ مجله د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه لیکي چې اروپایي هیوادونه واپس افغانستان ته لیږل غواړي. مجله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکي چې تیر کال خواوشا 1,00,000 افغانانو غوښتل په اروپا کې پناه واخلي، چې په دغو کې په جرمني کې یوازې 1,000 افغان وګړي واپس وطن ته پتلو راځي وو. مجله لیکي په شام کې شخړه تر شروع کېدو پورې افغانستان هغه هیواد و چې د 150 کالو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لرونکي ملک و. مجله لیکي په فروری کې د جرمني کورنو چارو وزیر پخلی وکړ چې یو جهاز هغه افغان وګړي واپس وطن ته ستانه کړل چې په خپله خوښه یې هیواد ته تګ غوښتلو. جرمني د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نظر لري چې زیاتره د شخړې تښتېدل نه، بلکې د معاشي وجوهاتو له کبله اروپا ته تلل غواړي. مجله لیکي له بده مرغه چې کوم پناه غوښتونکي کډوال واپس وطن ته لاړ هم شي، نو لپاره یې سازګار حالات نه وي. د افغانستان د شننکو نټورک په یو رپورټ کې په ګوته شوي دي چې دغو کډوالو لپاره داسې سهولتونه نه وي برابر چې ځمکې ولري. که څه هم په هیواد کې د دې مقصد لپاره قوانین موجود دي او یا دوی د ځمکو مالکان جوړولو لپاره ګامونه هم پورته کیږي. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې حکومت په ښاري سیمو کې کله د دوی د کورونو داسې سکیمونه نه دي جوړ کړي چې له امله یې دغه کډوال اکثره له بنیادي سهولتونو محروموي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې پکې درته اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د خبرونې هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې تاسو په پښتو ژبه اورئ. ورځو یو نړیوال رپورټ ته د امریکا ولسمشر وایي د ترهګرو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. باراک اوباما د عیسایانو د اختر ایسټر د مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل ترهګر غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخ کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده په رنګ نه دي. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایسټر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې ترورستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې ترورستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایسټر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګنا کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تېره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې 14 تر 150 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 300 یې ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تر 70 ډېر کسان ووژل او تر 300 ډېر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل. دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سخت حکومتونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشر انتخابات کیږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وه حال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپګو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپوتا سو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو مشر په نړیواله ټولنه غږ کړی چې تر 2013 کال پورې خوښه نیم میلیون کډوال قبول کړي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مشر په یورپ کې د کډوالۍ د بحران د حل غوښتنه کړې ده. په دې حقله تفصیل د رضوان مراد رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees.
د یو ان ایچ سی آر د اټکل له مخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په درېیم هیواد کې بیا میشت کېدو ته اړتیا لري. دا سلنه 4,80,000 کسان کېږي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون پویرا د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 1,80,000 میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
وی مست فایند ا وی ټو مینج دیس کرایسس ان ا مور هیومن ارګنایزد ان ایکویټیبل مینر.
موږ باید یو داسې لاره پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیږي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
هجرا
په 14:30 بجو.
د امریکا نه خبریدونکو فارن پالیسی مجلې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د تیر اتوار ورځې ځانمرګي برید په اړه لیکنه خبره کړې. لیکي د پاکستان ریاست ته پکار دی په دغه صوبه کې هم د بیلابیل وسټوال وړلو د شتون خبره په سنجیدګۍ سره واخلي او د غوی په وړاندې د توفیر سلسله ونکړي، یعنی هغه کې هیڅ ډول فرق ونکړي او پر خلاف عملیات وکړي. تفصیل د هارون بادشان اورو.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د تیر اتوار ورځې ځانمرګي برید چې د ښځو او ماشومانو په شمول 2 کسان پکې وژل شول، د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې شوې تر ټولو ستره حمله ده. د لاهور په برید کې عیسائی لږه کې په نخه کړل شول چې د لیکنې تر مخه د دغه اقلیتي وګړو پر ضد په پاکستان کې لیوي مدیره حیثیت د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د لاهور له برید وروسته د پاکستان خلک یو وار بیا فکرمن شوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی، اخر ولې د هغوی په هیواد کې د تروریستي بریدونو لړۍ د درېدو نوم نه اخلي؟ لیکنه کاږي د لاهور ځانمرګ برید له دې امله د ډېر اهمیت وړ دی چې دا ځل وسلوالو د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور او یا هم د دغه صوبې د یوې بلې سیمې پر ځای د پنجاب دغه ښار او د هغې اوسېدونکي په نښه کړل. بیا هم په پنجاب کې شوي د تیرو کلونو تروریستي بریدونه ښیي چې که وسلوالو غواړي نو دغه صوبه هم د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو په څیر نارامه کولی شي. لیکنه وایي کله یوې خوا د امریکا ډرون بریدونو او د پاکستان پوځ عملیاتو د پاکستاني طالبانو لویه ډله تحریک طالبان پاکستان کمزوري کړې، نو له همدغې ډلې جلا شوې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډله بیا توان لري چې د لاهور ښار د برید په څیر لویې حملې په هغه هیواد کې تنظیم او عملي کړي. په لیکنه کې د رویټرز خبري ایجنس په حواله ویل شوي چې جماعت الاحرار ډلې د 2015 کال په اوږدو کې د اوو بېلابېلو تروریستي بریدونو ذمهواري منلې ده. په لیکنه کې د څېړنکارانو له قوله ویل شوي چې یاد ډله له دوو کلونو راهیسې په پنجاب صوبه کې فعالیت کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان مشرتابه نور باید په پنجاب کې د بېلابېلو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره جدي ونیسي او د هغو پر وړاندې پرته له دې چې ښه او بد پکې وګوري یو شان عملیات وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په لاهور کې د ترهګر برید نه وروسته پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو رپورټونه راغلي دي. افغان چارواکي وایي دوی په حالاتو نظر ساتي خو تر اوسه یې په دغه اړه رسمي رپورټ نه دی ترلاسه کړی. په دې حقله تفصیل دی رپورټ کې اورو.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسېدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چاودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډېر ژر د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کېږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیا له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میشت افغان کډوال ورسره مخ دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع او د قبایلي سیمو د مومند ایجنسۍ ترمنځه 15 کلي چې پکې د ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر سره ملاقات کړی دی او په خپلو مشکلاتو یې خبر کړی دی. نوموړي دغه وفد ته باور ورکړی چې د دغه سیمې قانوني او انتظامی مسایل به زر تر زر هوار کړي. د شانواز ترکزی رپورټ کې حال اورو.
د یادې سیمې سرکاري انتظام د صوبی ولی د پولیسو د تاڼو نه علاوه نورې ودانۍ یې لا هم د محمود ایجنسۍ سره دي. نو ولس غواړي چې باید دغه کلیو ټول انتظام دی یا خو فاټا ته حواله شي او یا بیا صوبی ته. جلیل خان مومن د یادې سیمې د ولس لخوا د جوړ شوي احتجاجي کمیټې مشر دی او وای
صوبایي حکومت غواړي خدا چې دا علاقه دې زما په تصرف کې خو نه په دې باندې زه خرچه ونه کړم. نو دا خبره کله نه شي کېدلی نه موږ دې ته تیار یو. موږ دا د استفادې رای خبره دي کشمیر چې غواړي نو ولې دلته دې دا خبره دلته مملي کې موږ نه تاسو کې تاسو سره خوشاله
د دغه کلي ولس د تیرو دوه نیمو میاشتو راهسې احتجاجي درنه شروع کړي او وای چې هر څوک هغوی ته دا باور ورکړي شي چې ګنې ستونزې به یې هوارې شي خو دوی به تر د هغې پورې احتجاجي درنه جاري ساتي تر کومې چې ستونزې په عملي ډول نه وي هوارې شوي. اسمت خان هم دغه درنی شریکوال دی او وی ویل
نو اول نه کوم دا کوشش کو چې زمينه او مسله په امن ختم شي موږ غریب خلک چې او موږ زور نشته دې کمزور او کبیا پورې امن ختم نه شي بیا به موږ د مجبوری چې موږ د سینو جلسې شروع کوم موږ چې کم دی نو سره کوي
دغه ولس وفد د شوقدر نه د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمدزی په ګډون د صوبای حکومت د چارواکو سره ملاوي شوی. عارف احمدزی وویل چې د یادو کلو د ولس د تیرو دوه لسیزو را روانې ستونزې نږدې دي هوارې شي.
فوکل پرسن جوړ شوی دی کمشنر پېښور دا رپورټ حواله شوی دی چې د دې د سکولونو تعلونو د مومند ایجنسۍ سره دي یا هغه باندې څه په الحال توجه نشته نه چارته ورکې نه ویل شي نه هغه حواله سره هغه رپورټ غوښته شوی دی او هغه کار هم شروع شوی دی.
دغه کلی د میچنۍ نه تر یکون او بیا تر د پلانغار پورې غزیدلې دي چې اولسې د یکون د دروازې سره نږدې په پېښور سړک هر سهار د درنې یا احتجاجي ناستې لپاره راځي او په بینرو یې خپلې غوښتنې هم لیکلې وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تاسو د ماخام بلکې نن سبا خو مازیګر 6 بجې کیږي هغه پورې اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته نن په سبا ده په ټوله نړۍ کې د ټوکو ټقالو په نوم د اپریل فول ورځ مانځل کیږي یعنی د اپریل د میاشتې اولنۍ ورځ چې پکې خلک د یو بل سره د ټلیفون په لار یا مخامخ ټوکې کوي او ځینې خلک بیا دغه ته وایي چې په دې کې دغه رسم نه دی په کار ځکه ځینو خلکو ته پکې تکلیف رسیږي. بعضې خلک بیا وایي چې د ټوکو په نوم باندې دروغ ویل ښه نه دي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
په دې ورځ خلک د ټوکو په نوم یو بل ته د ټلیفون د لارې یا مخ په مخ دروغ وایي چې هغه د ټوکې کوونکی انسان لپاره خود یو سوله هزو د خوشحالۍ سبب وګرځي خو هغه بل تن ته ډیر نقصان او پریشانی ورسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو عالم او دانشور مولانا عبدالله جان اویل باید چې حکومت په فوري توګه په دې ورځ مانځلو بندیز ولګوي ځکه چې له دې ډیر نقصان رسي او خلکو له هم پکار دي چې په دې ورځ د چا د دروغو په خبرو کې راه نشي. نوموړي زیاته کړه
معاشره کې د دروغو په بنیاد باندې یو انسان ته یا یو خاندان ته ډېر لوی نقصان دی له پیښېږي رسول ډېر عظیمه ګناه ده. نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې الصدق ینجی والکذب یبل رښتیا انسان ته ډېر لوی نجات ورکوي اخلاصې ورکوي او ډېره کامیابي ورکوي او دروغ انسان د تباهۍ اساترین طور غورځوي. پس اپریل فول د دروغو یو عظیمه نشانه ده او یو په دې سره ډېر لوی خاندانونه ته ډېر نقصان رسېدلی دی. کله کله د یو انسان زندګي دی نه خطرہ کی پریوزی ہو تو دیدی مخنیوی روشی او چی سوکو امدار قسم حرکت کی چی لفظ افیل فول مناوی او چا ترین کی باقیدہ نگا مخنیوی ہو.
حمداشن یو بل عالم او مفتی پزلی منان عبید دا دی ورزی پا آلا مشال ریڈیو تا اوی
اپریل باندے کی چی دا خلق دا کم پروپیگنڈے کی یو بلانکی او پات شوی دا یا ورور دی او پات شوی دا نو چی سوک زان تا مسلمان ہوئی نو آغا با مسلمان تا دست خبر هم نکی چی آغا تا پاگے باندے کی تکلیف ملاوی گی پا اسلام کی دا هم مندی چی تاسو با ماشومانا هم نه راوي ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخ ته پټ شوی او ماشوم را رواني او ته هغه ویره چې اواز غونډه کې پوهه کې دا غي پوهه باندې کې هغه ویریږي یا بډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف را سوال دا بالکل اسلام خلاف دی او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازه نه ورکي.
یو شاعر او ادیب سردار خان مشال ریډیو ته وی چې د دې ورځې د عمل په وجه پټولنه کې ورانه جوړیږي نو باید چې اولس ځان له دې ورځې وساتي. نو موړي زیاته کړه
د اپریل د فول ډې چې کومه ده په مشرقي او بوکړي
پیدا کی دخل کو پزین باندې غلط تاثر ور گئی جما په خیال کې په یو خلکو له پکاره کې اړین بالکل دا قسم فولینګ کې دا ختم کی کم از کم دا سی او تو خو بالکل نه پکاره کې باغه من د انسان ذهن کې کم دې مونږ کې دیږي هغه ته خرابېږي او د کم لمحو د فار بالکل هغه دا سی چې د هر سنه په دې کم دې له هغه تیریږي دا یو کس یو پرس کما ته چې بریښتا رور پاک باندې اورسېدو نو تو ول چې بدغه ټیم کې بلکې زما بس په دې کې نو زما بلکې څه تاثرات یې زما ته بس خو هغه ډوک رسی
د دې دانشورانو او علیمانو په وینا کې د لومړی اپریل په ورځ څوک چاته د ټلیفون په ذریعہ یا په بل کومه لار د سپیخې پیغام ورسوي نو په کار د چې هغه لومړی تصدیق وکړي نو دا شان به د دې ورځې د مانځلو مخنیوي وشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو د افغانستان خوست ولایت ته چیرته چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو د سړکونو او لوی لارو په اوږدو د چینارونو کرلو سلسله شروع کړې ده. په دې هکله تفصیل د سیمینا زموږ خبریال نجیب الله لوخیل لکوي.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چینارونو د کینولو کار پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهدي مشال رډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چینارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کېدې، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوشمیشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیاله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وایي:
دا چې زموږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو، او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله ترڅو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو، ترڅو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تګ کوي هغوی د پاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځان ته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرم نه اختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږ کال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي.
او اوس هم د خبرونې د نن ورځې د نه ساعته خبرونو او د روانې ګړۍ په اخیری برخه کې د ملیحه میرزاده نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر هغه خبره رد کړې چې ویلي و په راتلونکي اوړي کې به چې طالبان د تشدد کومې پیښې کوي د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ به ورته ترلاسوي. نن د بهرنیو چارو وزارت اونیزې خبرې غونډې ته د خارجه دفتر ویاند وویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو مشترک دښمن دی، پکار ده چې د له منځه وړلو لپاره د ګډې هڅې وشي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپله ټاکل شوې دوره پس له هغې معطله کړې ده چې له تېر اتوار په ورځ لاهور په ګوچن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان ووژل او تر درې سو زیات یې ژوبل کړل. د اسلام آباد په ډی چوک کې څلور ورځنی درنه د حکومتي پلاوي او درنه کوونکو مشرانو ترمنځ تر مذاکرات وروسته تېر ماښام ختمه کړل شوه. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر وې د درنې ختمېدو وروسته خبرې غونډې ته ویلي چې له درنه کوونکو سره هیڅ قسم تحریري یا زباني لاسنامه نه ده شوې. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د اورغزو قبایلي سیمې بې کوره شو، خلکو خپلو سیمو ته واپس ستنولو اعلان کړی دی. تېره ورځ اورغزو ته د دورې پر مهال نوموړي وویل چې راتلونکي میاشت په دا سلسله شروع شي. تمه کېږي چې په واشنګټن کې د اټمي سلامتۍ په اړه په کېدونکې سرمشریزه کې د شمالي کوریا لخوا ورپېښ اټمي ګواښ او اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د اټمي وسلې ترلاسه کولو امکان د غونډې د اجنډې د سر موضوعات وي. د مارچ په 1 کېدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې تقریبا د 500 ریاستونو مشرانو په ګډون حکومتي چارواکي او د نړیوالو تنظیمونو استازي ګډون کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری د ازربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کراباخ لسیسو زړې شخړې حتمی حل په مندلو غږ کړی دی. کیری دا خبره نن په واشنگټن کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره په ملاقات کې وکړه. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو غږ کړی چې هغه څه چې روس په دغه هیواد کې کوي د هغې له وجې د ماسکو خلاف نړیوال بندیزونه په ځای پاتې وي. د مارچ په 10مه په واشنگټن ډی سي کې د یو سیمینار په وخت پوروشینکو وویل چې دغه بندیزونه د تر هغې په ځای وي تر څو چې د یوکرین په ختیځ کې امن نه وي بحال شوی او کیف واپس پر کرایمیا خودمختاري ونه لري.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ملیحا میرزاده او اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.